غرمه 12 بجه او 13 دقیقه شوه د شپه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان د 19 پروگرام د اوریدو لپاره را سره اوسې خو د شپه فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د سارنګونو د څارنې او د ساتنې مسؤل وایي چې د سالنګ لویه لاره د زیاتې واورې د اورېدو لپاره له امله د موټرو لپاره تړل شوې ده. د بلخ ولایت ویاند وایي له واکه لري شوی والي عطا محمد نور په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په فرا کې وسوالو طالبانو چې غشتل ل چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي، هدف ته تر رسیدو مخکې چاودنه اور باندې شوې ده او څلور وسوال طالبان پکې وجل سوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. عباس به هڅه وکړي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د روسیې چارواکي وایي له مسکو بهر د ویالوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل سوو کسانو د مړو د رایستلو عملیات شایي یوه اونۍ دوام وکړي. پرون له مسکو تقریبا 80 کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه راوغورځېده چې پکې ټول یو تنه یو اویا تنه سپاره کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او قانون پوهي اسمې جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقوقو په خاطر یو زړوره مبارزه و او د هغې مبارزه د ستاینې وړ ده. انټونیو ګویټرس د اسمې جهانگیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمه جهانگیر په پاکستان او له هغه هیواد بهر د بشري حقوقو لپاره له پیژندل شوو فعالانو و چې د یک شنبه په ورځ په شپږ شپېته کلنۍ کې د مرګ خبر خپور شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو په ضد خپل هوایی بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څلور تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایاند نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه په ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. ښاغلی دانش وایي چې د دوو موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2455 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د بغلان ولایت پولیسو د 140 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د 140 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخومري خار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکریاس
کې توربو ټیلری موټر کې 140.500 کیلوګرامه هیروین ځای پر ځای سی ول چې پولیسو په پلخومري کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروینو د قاچاق په تور یو تن نیول شوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلوونکی دی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرامه چرس او تریاک هغه مهال ونیول چې یو قاچاقرون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندراب ولسوالۍ څخه پلخومري ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ.
ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونې وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیرش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل لدې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر لاره هند تر هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوې دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوې چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایي بریدونه نورو ولایتونو ته غځول.
په شمال کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 محتاجینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړې هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قمندان جیمز هیکر د پنځمې په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانه ویجاړې شوې دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دي چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه یې عبدالله هنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قمندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبې پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان د 215 نمبر مایوان قلوردو او افغان هوایي ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیل بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خولي اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډیره بریده پر هلمند متمرکز شوي وو چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کېږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سې شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
شمال کې بالخصوص په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د ترورستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبیعي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم په لسګونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزي اسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی آسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نور ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو وروستیو هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله نرزی وچی د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس مده هغو ځوانانو له حال خبره و چې د نشي موادو قربانی سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې وروسته بیرته روغ رمټ خپل کورونو ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسیون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استاد جوړ سوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته له خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکی دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم، خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښې ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کاله د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران سیاست قدر مزازنی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان تر اغلم نو ملي دل چې دلته په پراخه کچه د کوکنارو کښ روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی، کله چې خپل کور تر اغلم نو موتاد شوم. خو اوس ډیر خوشحاله یم چې نشمې پیږي، ډیر خوښ یم چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. له نشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شوی یم.
د هرات د امیر اختیار ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکارۍ به بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږل شي. په ورته وخت کې د هرات د امیر اختیار ریاست د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهشې تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکارۍ هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې له سړې هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له 100 څخه تر 150 پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډېره خوشحاله ده چې د زوی درملنه شوې او نشه یې پرېښې ده.
تیارې زیخیل ولی
پلارې فشار ور باندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدې شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلې دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي، خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي، کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
در افغانستان په افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري، خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسوده نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غني د افسې کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشه یي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې نورستان ته نشه یي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ووم نیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دې بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه زه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپل معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې ګزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډېر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي، نو مرسته سوي روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نویم کال کې موږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاس یو میلیون ډالر شته دی. دې مراحل چې کې د 15 نویم ته داخل شو، او په 15 نویم کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې، او 15 نویم او 6 نویم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولی علت یې څه د سره دی چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دی.
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې موږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومکونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی وو چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ سوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړې چې سکلنۍ بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوي وزارت ترا لیگل شوی نو امیدوار یو چې سکالی دغه کلینیک باندې عملاً کار پیل شي.
دې پروسی یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې وو ځکه هغه مالی کال ختم وو. دل وکی رئیس جمهور چې د دلوی نه مخکې بودیجه تصویب شوی وي په هغه وخت کې راغلی او د رئیس جمهور هدایت وو او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي څوکې خرڅوی نشي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره کاچاکوونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال لپاره مام چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامې په کار اچوو د ځوانانو دپاره بعضې ورزشي مسایل وي نور مسایل وي. په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقوو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کیږي نشه یي ماشوم پیدا کیږي
یو اړ دی کوټه نه وځي
هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کیږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د آزادې راډیو د نو اوریدونکو دا دې د ظاهر کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي. یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان له موټره کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې ذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول سوي دي.
دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب، دا نقدې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ د لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده. کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږه انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپل غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سیل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زمونږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.